ګرانو قدرمن اوریدونکو، احترامونه او سلامونه. د ډیوه ریډیو د نننې ورځې چې د پایې کوم خبرونه ده، شپه په خیر. په هغې کې درته هر کلی وایم ستړي مشي. تاسو ته معلومه ده مونږ د څو ونو نه د مخفي صاحب باندې چې کوم کتاب لیکلی شوی دی، د هغې لیکوال، هغې دغه تخلیق کوونکی، د کتاب لیکونکی غزل زمان شلمان صاحب به زموږ سره میلموي، او ډاکټر سویل خان صاحب به زموږ سره میلموي. نن به مونږ د مخفي صاحب د ادبي خدماتو چې کومه برخه ده د دغې کتاب کې لیکل شوې ده، په هغې به د دغې کتاب د مصنف نه، د لیکونکي نه، د هغوی نظر اخلو، او په هغې باندې به بیا تبصرې دپاره ډاکټر سویل خان صاحب ته ورځو. زمونږ د اوریدونکو دپاره به هم پکې مونږ کولی شو که وخت پکې راځي داسې پوښتنو دپاره، نو مونږ پکې څو ټلیفونونه یو دوه درې هر څومره چې د وخت مناسبت سره کولی شو دغه به پکې مونږ ځای کړو، دغه به پکې مونږ تاسو ځان سره ملګري کړو. خو زما خپل خواهش هم دا دی او ستاسو نه مې هم دغه خواهش کوم چې دغه لیکوال چې کومه دی، دا ډېر لوستی سړی دی، ډېر محنت یې کړی دی او محنت کوي. د شلمان صاحب په خدماتو باندې خو ورو ورو اوس خبرېږو، رښتیا خبره ده، او ډېر اړخونه دي. شلمان صاحب سره نورې ډېرې هغه دي موضوعګانې دي، په هغې به ورسره خبرې وکړو په راتلونکو کې. نن به څنګه چې وویل چې د مخفي صاحب کتاب چې دی، د هغه دغه برخه او مولوي فضل محمود مخفي صاحب خو د خدای خدمتګار، د تحریک یو ستوری دی، ځلانده ستوری دی. زمون سره زما خیال دی چې زمونږ وړمبنی میلمه زمون سره ډاکټر سویل خان صاحب چې تاسو ته مخکې هم ویلي دي، ډاکټر صاحب چې کوم دی هغوی د خدای خدمتګار تحریک د پښتنو په ټولنه کې د ټولنه مهم تحریک دی، ده په هغې باندې پی ایچ ډی لري. ډاکټر صاحب زه تاسو ته په خپرونه کې ستړي مشي او په خیر راغلی ویم.
په خیر علی باروس خان صاحب، په خیر علی شلمان صاحب، تاسو ټول ته د اختر مبارکي.
تاسو ته زمونږ لخوا، د ریوی لخوا ډیره ډیره د اختر مبارکي در ورسیږي او قبول دی بدرته. شلمان صاحب ته انتظار کوو، د شلمان صاحب ټلیفون چې څنګه ولګي شلمان صاحب ته هم په خیر راغلی وایو. او ډاکټر صاحب دغه ته چې دی اسې دي حالاتو ته سړی وګوري او د اختر ته وګوري، خلکو ډیر په سخت موسم کې روژه ونیوه او دغه عبادت ګران عبادت، خو رښتیا خبره داره چې د پښتنو سیمه ترهګرو بریدونو دومره په غم ولړله، که هغه په افغانستان سایډ ته دی او که هغه د پاکستان دننه دی، نو هغه اخترونه هم د غم زیاتره که اوس وګوري سړی، نو زیاتره د غمونو یو هغه دی په غم خادی بدل شو، یعنی غم خادی نه وبه د غم په حضرتونو باندې. او ډاکټر صاحب د دې نه مخکې چې په دغې خبره وکړو، زموږ سره هم د دغه کتاب چې په مولوي فضل محمود مخفي صاحب لیکل شوی دی، د هغې لیکوال فضل زمان شلمان صاحب را سره هم ملګری شو. شلمان صاحب په خیر راغلی، ستړي مشئ.
تاسو ته سلام کوم ډاکټر صاحب، تم سلام کوم دوړو د اختر دی مبارک شي.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، او زمونږ له خوا دې تاسو ته اختر ډیر ډیر مبارک وي. نو بس زه خو هم چې شلمان صاحب راځو ستاسو طرف ته، او هغه دا چې موږ نن د مخفي صاحب د ادبي خدماتو دغه برخه چې دغه رانه پاتې ده، نن وبه غواړو چې که په دې خبرونه کې تاسو په دغه باندې پوره بحث وکړی شو، خو ښه ګڼي نو که بیا اوږدېده بیا به بیا ورسره ګورو. خو زه هغه تاسو ته سپارمه، بیا به چې کوم ځای کې د په هغې باندې د تبصرې یا د نور څه وضاحت ضرورت وي، بیا به ډاکټر صاحب ته پکې ورځو.
دا اول خو به د ژبې په امنیت باندې خبره وکړو چې ژبه څه شی دی، ځکه چې مخکې چې خو ټوله شاعري په پښتو ژبه کې کړې ده، لکه چې وایي چې ژبې ته وایي چې پښتو زمونږ چرته یې، ولې مونږ نه بیرته یې، زمونږ زړه ځیګر ته یې، زمونږ د قوم وزر ته یې، په مونږ لار آسانه کې چې مونږ یو شو کول سره مطلب دا چې مرکزی صاحب وی چې دا جبه چې دا قوم وزر دی
پدې الوت کې
چې مونږ پدې الوت وقام په وقام چې ترقی کوي نو په جواب باندې کوي او چې په مونږ لار آسانه کې چې مونږ یو شو کول سره چې مونږ ټول چیرې نو یو موټی شو نو په جواب باندې چې د نظر یو فکر دار چې په جواب باندې چې دینو سو قومونه یو کیږي یو موټی کیږي او ترقی کوي شي د جې په اړه باندې د پوهانو او خیرانو کسانو یو سو وینا بي دي اولنه دا چې د مړی توپ د زنجیرونو د شلولو د پاره غلام قوم له خپل جې حفاظت ضروری دي ګن پاول دې کچر تاسو یو قوم له مورنه جې د استعمال حق ورکړي نو دا هغه قوم له بدارې به تر ډیره حدا کم شي درېم خبره کوي د روخانه راتلونکي وخت په خاطر په مورنه جبه کې زده کړه ضروری ده بل قول دی چې په پردې جبه کې پیخي کې دي شي او نقل هیڅ کله هم اصل نشي کېدی انځم قول دی پردې جبه سړې نه سندولي شي او نه جوړولي شي شپږم قول دی کومه جبه چې د افسر وي هغه ماته کوي وون قبل دې چې جبر مړو نه وي اتم قول دې چې جبر قام وزر دې نه هم قول دې د کوم قوم چې جبر ورک شي اقام ورک شي قسم قول دې کوم قوم ته چې خپل جبر سپک شي هغه قوم په خپل سپک شي یو لسم قول دې چې کوم جبر چې د مکتب وي د غي حکومت وي ولسم قول دی به جب قام همیشه غلام او بدن نه پوی لوی سختن جل جلاله قرآن شریف په دولسمه سپاره کې په سوره یوسف کې فرمایي دا آیاتونه واضح دي دا مو په عربی ژبه کې نازل کړل تاسو به پوه شئ الله تعالی په قرآن شریف یو بل ځای په پنځمه سپاره کې پاسوره الزخرف کې وایي دا کتاب کار او روخانه دی دا مې پاره په جبه در لګلې چې تاسو په پوه شئ دا دې مطلب دا چې جبه د پوهې ذریعہ ده نه چې جبه غټه ده وړه ده چې دغه د پوهې ذریعہ چې دا جبه د قران شریف په والا خبره ده موسی علی السلام د یهود د قام غړی وو دې قام به ابراهیمی جبه ویلا ځکه ورته الله پاک تورات شریف په ابراهیمی ژبه کې را لګره وو عیسی علیه السلام د نصارا قام وو دې قام په ابراهیمی ژبه ویلا ځکه ورته الله پاک انجیل شریف په ابراهیمی ژبه کې را لګره وو داوود علیه السلام د حواری قام غره وو د دوی ژبه سوریانی وو ځکه ورته الله پاک زبور شریف په سوریانی ژبه کې را لګره وو محمد صلی الله علیه وسلم د عربی قام وو د دې جبه عربیونو ځکه قران شریف او تعالی په عربی جبه کې راځي غلو د دې ټول خبرونو چې راتیر شو خوشحال بابا وی چې پارسی جبه مزدا سلیقه درم د ځوانو پښتو شعر مې فقړو هر څو خپل غني خاغلی خوشحال بابا ته د جبه ارزښت معلوم او په دې په دې لیکل په خپل جبه وکړم زما قام په پرځر پوه شي ځکه دا قام په جبه کې لیکلو تم دا وتره ده مرسی صاحب هم په دې ټول معاملو پوهېده قرآن شریف نه ډېر ښه واقف او ډېر لویه مطالعه وه د ډېرو ژبونو باندې پوهېده نو هغه هم پښتو ژبه کې شعر لیکلو ته ملا وتړله او په شعر کې قام ته د ازادۍ ترلاسه کولو پیغام هم د دې په ژبه کې ورساوه او چې موږ د مفتي صاحب د ادبي لوړتیا یا د هغې د اهمیت د ادبي اهمیت په اړه باندې خبره کوو یو خو به د هغه د وخت د ملګري چې په تاریخونو کې سره شری پاتې شوي دي یا د هغه نه په عمر کې کم دي کوم د همزولتیا په زمره کې راځي نو په دې کسانو کې اولنی باچا خان دی چې مفتي صاحب په باره کې هغه لیکي باچا خان د جنګ آزادۍ هغه ستر مبارز دی چې تر قیامت به نن د خلکو په جبه پاتې دي باچا خان د مولوی مفتي په اړه لیکي مفتي صاحب چې کله نوي شعرونه جوړ کړل هغه به ماته راوړل او راته به ویل او راته به اورول ماته به د مفتي صاحب شعرونو ډېر خوند راکاوه خوند څه چې په ما به ډېر اثر کولو دا هغه ډېر شعرونه اوس هم ماته یاد دي باچا خان ورپسې جاتوی چې د پښتو په شاعرۍ کې مولوی مفتی انقلاب راغسته وو. د زلفو او کاکول خط او خال د ګل او بلبل په اواز قوم وطن او بیچاره ته د شاعرۍ مخ وګرځوله. زه هغه مولوی مفتی ته د پښتنو شکسپیر وایم. لکه چې جوته ده مولوی مفتی به مجلې او کتابونه راوړل، باچا خان او دوی پرې بحثونه کول، او د پښتنو په سیاسي بیداری او یووالي به خبرې اترې کولې. باچا خان به نه یوازې د مولوی مفتی د سیاسي او مذهبي خبرو نه متاثر کېدو، بلکې د هغوی شعرونو به پرې هم ډېر اثر کولو. نو ضروري خبره ده چې مولوی مفتی او باچا خان سره د ژبې په اهمیت هم اوږده بحثونه کړي وي، او دا چې باچا خان به ډېر ژور اثر او زړه پورې اثر قبول کړي وي، او دا چې باچا خان به مولوی مفتی د پښتنو شکسپیر مرتبه ځکه ورکړي چې باچا خان به هرومرو شکسپیر
لوستی وي.
د جنګ آزاد یو بل مبارز دی سعادت خان جلبل، د مفتی صاحب مبارکي لیکي. د جنګ آزاد یو لوی مبارز او غښتلی لیکوال سعادت خان جلبل د عبدالاکبر خان اکبر په کتاب تراخه خواږه کې د پیژنګولي په لړ کې د مولوی مفتی په اړه لیکي، کدا حقیقت څرګند نکړم نو بین انصافی به وي چې په پښتو کې د انقلابي سیاسي او د نوي رنګ د شاعرۍ موجدان مولوی فضل محمود مفتی او عبدالاکبر خان اکبر دي. او دغه شان پریشان خټک هم عبدالاکبر خان اکبر د پښتو ادب د نوي دور سرخیل یاد کړی دی، او خیال بخاری لیکي چې عبدالاکبر خان اکبر زمونږ په هغه حقیقي مشرانو کې دی چا چې زمونږ د هیواد په دې نوي نهضت کې د پښتو ژبې د ادیبانو او شاعرانو رهنمایي کړې ده. سعادت خان جلبل عبدالاکبر خان اکبر د پښتو د نوي شاعرۍ بنسټپال ښودلې دی، او پریشان خټک عبدالاکبر خان اکبر د پښتو ادب سرخیل یاد کړی دی، او خیال بخاری عبدالاکبر خان اکبر د پښتو ادیبانو او شاعرانو رهنما ګڼلې. خو باید چې د مولوی مفتی په اړه د عبدالاکبر خان اکبر نظر ته ځیر شو. دی عبدالاکبر خان اکبر یادی چې دا کارونه کړي دي، د ادب کې مشري کړې ده، نوي نوي سوچونه کړي دي. عبدالاکبر خان اکبر لیکي، مولوی مفتی ما ته د قومي شاعرۍ درس را کړی وو، او په حقیقت کې هم دا یو سړی زما استاد وو. د دوی کلام او صحبت ما کې یو بل شان فکر او ذهني انقلاب پیدا کړ. زما د شعر سخن او تخیل بدل شو. ما خو ویل چې شاعري بس د ګلو بلبل د لیلا او مجنون د قصو نوم دی، یا زیات نه زیات رحمان بابا د عشقیه نعتیا غزلونو ربایانو یا د لنډې چاربیتو. عبدالاکبر خان اکبر په خپل یو بل کتاب کې د مولوی مفتی د ادبي لوړتیا په اړه لیکي، د مولوی مفتی کلام یې واورېدو د شاعرۍ متعلق زما خیال بدل شو. کوم ذهني انقلاب چې د مفتی صاحب شاعرۍ په پښتونخوا کې پیدا کړی و، د هغې نه ماته دا معلومه شوه چې شاعري څه شی دی. عبدالاکبر خان اکبر په خپل بل یو کتاب کې د مولوی مفتی په اړه لیکي، زما د شعر او سخن استاد. که څه هم باچا خان خبره سپینه او پډاګه نه ده کړې، بلکې د لستونکي فکر او سوچ ته پرېښې ده. خو ارواښاد عبدالاکبر خان اکبر خو برونه هم نه دي دوړولي، بلکې خبره سپینه او پډاګه کړې ده چې مولوی مفتی زما استاد دی، او د هغه د خبرو او شعرونو په ما دا اثر وشو چې ما کې ذهني انقلاب راوست، او دا چې زه د شاعرۍ په مطلب پوه کړم. سعادت خان جلبل، پریشان خټک او خیال بخاری عبدالاکبر خان اکبر د پښتو ادب د نوي شاعرۍ بنسټګر رهنما او لارښود مني. نه بل خوا همدغه عبدالاکبر خان اکبر مولوی مفتی د پښتو ادب د نوي شاعرۍ بنسټګر مني، او تر دې چې خپل استاد یې منلې دی. خان عبدالغني خان چې د جنګ آزادۍ یو لوی مبارز او فلسفي شاعر دی، هغه مفتی صاحب مبارک لیکي، په پښتو شاعرانو کې خوشحال خان خټک اولنی شاعر دی چې په څرګند ډول یې په خپلو شعرونو کې پښتنو ته د مغولو خلاف د یو موټی کېدو سبق ورکړی دی، او د دې لپاره مبارزه هم کړې ده. هر کله چې په شلمه پیړۍ کې مولوی مفتی هغه اولنی شاعر او ادیب دی چې قومي شاعري کړې ده. غزلې مزلې نه دي لیکلې، بل 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 او سترګې شونډې نه دي چیړلې، بلکې پښتنو ته یې د یووالي او د غلامۍ د زنځیرونو شلولو درس ورکړی دی، او په خپله یې د دې دپاره مبارزه هم کړې ده. غني خان زیاتوي چې موږ واړو د مولوی مفتی شاعری به مو اوریدله د مفتی د شعرونو په اوریدو سره به په ما کې د قاموالۍ جذبه پارېدله او نور به تېزېده. عبدالغنی خان په یو بل ځای کې وایي باچا خان د آزادۍ د تحریک بنیاد کېښود او د دې تحریک په پښتو ادب هم اثر پرېوته. د دې دور په نامتو مشهورو شاعرانو کې فضل محمود مفتی، قادم محمد اکبر، عبدالمالک فدا، سید محمد میگی، رحیم ساقی، فضل الله شهدا، سعادت خان جلبل او نورو د شعرې موضوع وطن او آزادۍ اړخته وګرځوله. که یو وخت غنی خان مولوی مفتی د شلمې پېړې د قامي شاعر بلل دی، نو بل خوا یې د قامي پښتو ادب د شاعرانو په لړلي کې اولنی نمبر مولوی مفتی ته ورکړی دی. او دا چې غنی خان دعوه کوي چې د مفتی صاحب شاعرې په ما کې قومي جذبه را پیدا کړه او دا به یې نور هم تېزوله. مستر عبدالکریم، مستر عبدالکریم هم د جنگ آزادۍ ډېر لوی مبارز او ډېر وخت جیلونه یې تېر کړي دي. بیرته ستړی و مرګونو نه مرغ اول ته پاتې کېده. ماستر صاحب ورپسې ډېر ارمان او غمجن و. مستر عبدالکریم لیکي مستی صاحب به د غالب په شان په یو ګوټ کې مړ شي او خلک به پرې یو موټی خاورې واچوي. په وطن کې د شعر قدردان نشته. کاش کې مفتی صاحب ته د چا فکر شوې او پښتون قوم د دې ګوهر یک دانه نه څه پیدا واخیستلی. مفتی صاحب چې د خپلو سیاسي ملګرو نه مروت بیرته تللی وو نو بیا ورته د چا د تګ راتګ نه و. نو په داسې حالاتو کې ماستر عبدالکریم خدای خدمتګارو ته وریادوي چې مفتی صاحب راولي او قوم د دغه بلال دانه شخصیت
ڈاکٹر صاحب شانت دما کیوں واخلو ابران ردن کو رس روسی گئے باس روان دے ادب په تاریخ باندې باس روان دے خو سوچا ادب په تاریخ باندې پختون پام را گرزی د شونډو د سترګو ځکه چې وطن د شونډو د زلفو د سترګو د ستایلو وخت نه دی، حالات نه دی. دغه د انسان حق دی، دغه دی وکړي. خو د ټول نوړم به د لپاره حالات جوړول وي. دغه مبارز چې وو دوی د لپاره حالات جوړول. را سره اوسې کې وړه شاند مخلو درازو
که غواړی دی خبرونه کې برخه واخلی نو د ټلیفون شمیره دا 0001 202 205 003.
خدر مند اردن کو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری یې. شپه به خیر خبرونه روانه ده. زمونږ میلمانه چې کوم دی نو شلمان صاحب دی، غزل زمان شلمان صاحب او ډاکټر سویل خان صاحب او په مولوی فضل محمود مخفي باندې چې شلمان صاحب کوم کتاب لیکلی دی دغه زمونږ موضوع ده، دغه زمونږ بحث دی. ډاکټر صاحب دا خبرې خو تاسو ټولې واورې دي، په دغه اړه باندې خو تاسو خپل نظر وایي. خو زه یو خبرې ته ستاسو پام راګرځوم، په دې باندې هم خامخا رڼا واچوي. واغه دا چې لکه دوی د پریشان خټک صاحب دی او د دې نورو دغه ذکر وکړو، د هغه خلکو چې اغي عبدالاکبر خان د دې سرخیل، عبدالاکبر خان اکبر چې دی د دې سرخیل ګڼي چې د پښتنو په شاعرانو کې سوجه ده. د دې مخفي صاحب طرف ته د دې نورو د غنی خان دی او د نور چې څومره نمونه دي، د دوی صرف د مرګتیا د نږدېوالي په وجه باندې او کنه حقیقت دغه دی چې مخفي صاحب د دومره لوی پایې وبخی او د لوی کچې شاعر ادیب وو او د دې نورو غندې په نظریاتي بنیادو د باچا خان د سوچ او فکر سره د مخالفت په بنیاد باندې ځکه هم عبدالاکبر خان اکبر ته یو غور کړی کنه.
بیروز خان صاحب داسې وایي چې دی فضل محمود مفتی صاحب چې دی د د خپل سکول آف تھاٹ و او د ده د سکول آف تھاٹ نه شاعران متاثره شوي دي، ادب متاثره شوي دی، د ادب لا یو نوی رخ ورکړی دی او هغه نوی رخ چې دی نو په هغې کې شاعران چې دي رخ چې بدل شوی دی په هغې کې عبدالمالک فدام و، فضل احمد مرغوزم و، محمد اسلم کمالیم و، قادم محمد اکبر صاحبم و، عبدالاکبر خان اکبرم و، میا احمد شام و، عبدالخالق قلیقم و، سمندر خان سمندرم و، سید رسول اللہ سام و، فضل حق شہدام و، اور عبداللہ جان اسیرم و، خان میر ہلالیم و، او بیا پتیره تیرا پتیره تیرا چې دا هغه شاعرانو چې د دې روح بدل شوی دی یعنی باقاعده دې شاعری کوله او دې دې مخفي شه د سکول افتات نه متاثر شو د دې شاعری روح بدل شو کم شاعر چې زبداسي ما چې د مخفي شه په روح کې پیدا شو د مخفي شه پر رنگ کې رنگ کې پیدا شو هغه غنی خان دی غنی خان د مخفي شه نه دومره اثرات اغشتري چې هغه بعضی وخت ګومان کیږي چې د غنی خان شعرونه ګوري نظمونه ګوري غزلې ګوري نو ګومان کیږي چې دا د مخفي شه دی او چې د مخفي شه نظمونه شعرونه دا ګوري نو پاره ګومان کیږي چې دا د غنی خان دی نو دا غنی خان چې دین د هغه نه ډیر زیات متاثر شوی دی او د هغه وجوهات دو چې کله په کال 1904 درشم کې مخفی صاحب آزاد ہائی اسکول اتمانزو کے نائب ہیڈ ماسٹر مقرر شو آغا دوران کے دی 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 اسکول کی او بورڈنگ او پاغا بورڈنگ کے بوسے دو نو دغا یو کال دیار لس میاشتے تقریبا دی دغا اسکول کے استاد او دغا دیار لس میاشتے چدی نو دغا غنی خان بد سرا بورڈنگ کے روزانہ بد سرا دی ناستہ کیدا او روزانه به د دینه ذکر کوله او ډیر زیات اثر یې اغشت دي نو تاسو وګورئ نو د سلور ډیر شم نه پس د سلور ډیر شم نه مخکې چې کوم غنی خان او هغه بالکل بدلو د سلور ډیر شم نه پس چې کوم غنی خان دی هغه بالکل جدا دی او هغه جدا ولې دی هغه باندې د مخفي شه اثرات او مخ تاسو څنګه وې بالکل دی هغه رنگ نو د تاسو وګورئ بیا چې دا کوم ملي شاعری ده د غنی خان چې کوم ملي شاعری ده هغه بالکل پر رنگ کې د مخفي شه ده د د د د هغه چې کوم د قومي وحدت شاعری ده هغه په رنگ کې د مخفي صاحب ده نو دا خبره ده چې بیا د او بیا تاسو ګورئ د مخفي صاحب د شاعرۍ که تاسو د هغه خصوصیات ګورئ یعنی مخفي صاحب ترند سیټر دی ترند سیټر په شاعرۍ کې موږ هغه سړي ته وایو لکه باچا خان چې په خپله وایي چې دا یو شکسپیر دی د پښتنو شکسپیر دی شکسپیر ورته ولي وایي شکسپیر ترند سیټر وو هغه انیشیټر وو هغه چې دی هغه جون چې دی جون د هغه کردارونه د جون سره تړلي وو شکسپیر او مخفي صاحب چې دی مخفي صاحب هغه شاعر دی او باچا خان ورته په خپله شکسپیر ویلی دی چې هغه جون سره بالکل د جون کردارونه تړلي دي هغه بالکل د ادب د پاره د ادب نه د غریست دی ادب د پاره د جون دی تړلي دي د وطن پرسته شاعري کړی دا د مذهب په بنیادونو باندې اډانه شاعري کړی دا بشر دوستي پکې استایل دی د پښتونخوا د تصور شاعری هغه کړی دا هغه چې دی نو صوفیزم چړل دی هغه د خپلواکۍ شاعری کړی دا هغه د ازادۍ شاعری کړی دا او داسې ډیر که تاسو وګورئ د مقصدیت شاعری کړی دا ټول نغټ چې دی د مخفي صاحب د شاعرۍ کوم دغه هغه دا و چې مقصدیت و پکې او بل دا و چې زورور شاعری کړی دا او که تاسو یې مچ دې ټول د پاسه چې کوم خبره د مخفي صاحب د دې ټول ارث د پاسه برد هغه دا را چې پولیسي شاعری کړی دا
یعنی د ولس په جبه کړی دا چې زړه ته پریوزي سوچ ورته سړی کوي فکر ورته سړی کوي سلمان صاحب دغه برخه چې کوم ځای کې تاسو خبره وبخې مونږه ودرولې وه وختن مې چې ډاکټر صاحب په هم خپل خبره وکي او زمونږ اوریدونکي د دغه زبدایم چې د دغه شتمنې نه د دغه غنی فکر نه خبر شي ښه سلمان صاحب
دوتو د افغانستان یو د وینم د زلمه هیواد مل
او
دی د مخفي صاحب بارک لیکي د نظم او نثر د خدای خدمتګاری او د خدای خدمتګاری په وخت کې زیات تعداد د هغه کسانو وو چې په پښتو یې نظم او نثر ګوانه لیکلي دا د کسان چې له نثر نه نگارې نه زیات د شعر په حیثیت پیژندل کیږي په هغو کې د ډېر کسان شامل دي لکه مخفي صاحب غنی خان ساقي نور او نور د ارواقات پر محمود مخفي بر خپل شاعرانه خصوصیات لري که څوم دې په نظر کې علمي مسائل شیړي خو ژبه ډېره شاعرانه او رائے ډېره مینه ده دا سبق خپل ځانګړنې لري. په یو بل کتاب کې سر محقق زلمی حیوادمل د مولانا مفتی ادبی حیثیت دا څرګندوي. دغه څه په پښتونخوا کې هم معاصره دوره د اروا خاد راخلي داخلي راحت داخلي د او نورو ډیرو خدای سے مرګرو شاعرانو له ادبي فعالیتونو اثر پیل کیږي چې اروا خاد مفتی هم د دې دورې د سرلارو په سر کې ولال سره دی. کی ارواحات مخفی هم د دې دورې د سرلارو په سر کې ولاړ سره دی. مولانا مخفی نه یوازې د معاصر دورې شاعر دی بلکې د دې دورې د سرلارو او آغاز کوونکو روزن کې هم دی. ډیرو شاعرانو د دې فکر او نظر اثرات پل کړی دي. ډیرو شاعرانو د دله کلام پیز منتلې دي. ډاکټر صاحب د ټولې خبرې په تفصیل باندې وکړلې. سر محقق زلمی حیوادمل چې د خدای سے مدګر غوډن په وکه د شاعرانو نصر لیکونکو کوم لړلیک لیکلی دی په هغه کې ولنی نمبر مولوی مفتی ته ورکړی دی او زیاتوي چې د مولوی مفتی نصر او نصر دوانه یو جلا او ځانګړی سبق لري او دا چې مولانا مفتی د سلارو په سر کې ودرولې دی او دا غات کوونکو روزون کې یاد کړی دی. خو باید چې زلمی حیوادمل هغه نومونه لیکلي دی چې چا چا د مولوی مفتی د شاعرۍ د فکر او نظر اثرات قبول کړي. خو د بده مرغه ښاغلي حیوادمل په آزادۍ بخون کې غورځنګونو پورې تړلي لیکوال د سرلیک لاندې د مولوی تاج محمد او مولوی پګربي نومونه لیکلي دي. خو مولوی مفتی چې د حیوادمل څخه خپله د اړوند شاعرانو او نثر لیکونکو ډلې په سر کې راوستي وو نو په دې سرلیک کې ښاغلي حیوادمل مولوی مفتی د نظره غورځولی دی. روحان صدیق الله رښتین دا رښتین صاحب د نامتو ادیب او محقق
او
ډېر روښانه ستوري دی د پښتو ادب. دوی چې د جنګي آزادۍ د لیکوالو او شاعرانو په قطار ټوکړی دی د هغو په سر کې مولوی مفتی ته ځای ورکړی دی. روحان رښتین لیکي د دې میدان په لومړي قطار کې په ځمکه محمود مفتی محمد اکبر خادم عبدل اکبر خان اکبر او داسې نور د یادونه ور دي. رښتین صاحب په خپل یو بل کتاب کې د مولوی مفتی د ادبي لوړوالي په باره کې لیکي لکه چې مفتی د نظم په میدان کې غښتلی و دغسې په نثر کې پوره لاس او ځان ته سبق لري. دې زیاتوي د ده مسلک او نظریه د پښتنو یووالی د دوی د ژبې او ژوند ترقي وه. هر خبره به په عقل فلسفه او منطقي دلیل ثابتوله. د قرآن کریم څخه هم خبردار وو. هر څه ته به په تنقیدي نظر کتل. لټون ابتکار ځواک پکې ډېر وو. نظریات یې پاخه او ساده وو او د پښتنو د لوړتیا او په مکتب په باب یې ښه نظریې درلودې. روحان صدیق الله رښتین وړاندې لیکي چې ده د خدای د شعر یو ښه طبع ورکړې وه. اشعار ټول د قومي او ملي درد نه ډک دي. د ده شاګردان وایي چې د ده ټول اشعار قومي او اجتماعي وو. د عشق او خط او خال په برخه کې هیڅ نه دی ویلي. اروا خان رښتین صاحب مولوی مفتی د ادب په نړۍ کې د یو ځان له سبق بنسټګر بللې. د پوهان صدیق الله رښتین په پورتني ذکر شوي اخري حواله کې د مولوی مفتی د شاګردانو د خولې خبره کړې ده خو د شاګردانو نمونه نه دي لیکلي. باید چې دا ذکر کړی دی. همیش خلیل همیش خلیل چې په خپله باندې یو ډېر لوی د پورتو سیډنکار او ډېر لوی نوم دی. دوی مفتی صاحب مبارک دي. مولوی مفتی د قوم او ملک په نشه کې داسې نظمونه ولیکل چې په پټو سترګو ورته د پښتو د قومي شاعرۍ سنگمیل ویلی شو. ښاغلی امیر خلیل د مولوی مفتی شاعري په دې نتیجه رسوي چې ورته د قومي شاعرۍ بنسټګر ووایي. خو ښاغلی امیر خلیل په کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګار تاریخ سره ذهني طور د ولس په بیدارولو کې یو شمېر شاعران نمونه لیکلي دي. خو د بده مرغه په دې کې د مولوی مفتی نوم د نظره غورځولی دی. اکبر کارګر دوی د مولوی مفتی په باره کې لیکي جوته ده چې په لره پښتونخوا کې د دې ډول شعر زیاتې نمونې او مثالونه لیدل کېږي چې په لره پښتونخوا کې آزاد شعر یا نوی شعر د مخکې پیل شوی دی. د ډېر د دې ډول شعر لومړنی مخکښان په ځی محمود مفتی عبدالمالک پیدا او نور دي. ښاغلی اکبر کارګر نوې شاعرۍ د مخکښانو نومونه ورکړي دي خو لومړیتوب یې مولوی مفتی ته ورکړی دی. ابراهیم عطایي پیاوړی مورخ، محقق او لیکوال ښاغلی ابراهیم متایی په کال 1903 کې د خیفه په خونړۍ پېښه د ملي شاعرانو د نظمونو لیکلو ذکر کړی دی. په دې ملي شاعرانو کې مولوی مفتی ته د استاد فضل محمود په نوم یاد کړی دی. پروفیسر شفیع صابر، پیاوړی مورخ پروفیسر شفیع صابر د مولوی مفتی ادبي حیثیت داسې په ګوته کوي چې محمود مفتی یو پیاوړی سیاسي غړی او قومي شاعر تیر شوی دی. ڈاکٹر مجاور احمد زیار وطلی جپو او لیکوال ڈاکٹر مجاور احمد زیار د مولوی مفتی ادبی حیثیت داسې څرګندوي. مولوی مفتی د پښتو په معاصر شاعرۍ کې د نوي او آزاد شعر پلا مگر دی. گاف گاف پہ گیرس، پیاوړی روسی ادیب او لیکوال گاف پہ گیرس د مولوی مفتی ادبی حیثیت داسې څرګند کړی دی. مولوی مفتی لومړی زړور شاعر دی چې د اشعار زوړ قانون او پخوانی حاکمه آنانه ماته کړه. گیرس په دې نتیجه رسېدلی چې پښتو کې کومه شاعري کېدل دا زیاتره د هغې رنګ ډنګ ادب دپاره د ادب و دغې نه گیرس ته پخوانی حاکم آنانه ویلې ده. یا به بله معنی هغه وخت شاعري صرف د شونډو او سترګو کېده، خو وایي چې مولوی مفتی دغه رقم حاکم آنانه ماته کړه او ادب یې د مقصد ته لور روان کړو. ښاغلی بریخ وتلی یو نامتو لیکوال ښاغلی بریخ، دا بریخ دا به ادیب الله رفیق صاحب دی د ځان لپاره استعمالو. هغه وخت حالات داسې وو چې خپل نوم باندې لیکل نه شو کولی، دوی به بریخ یو ځان لپاره استعمالو. دوی لیکي د پښتنو د زړو شاعري کالبونو په ماتولو کې چې چا ونډه اغستې وه، دغه پښتونخوا کې د دې غورځنګ کنداري په ځای محمود مفتی او نور کسان دي چې د پښتو زړه شاعري بیا تځوانه کړه او د کالب ماتونې په ساحه کې نوي او ابتکاري ګامونه واخیستل او د زړو کالبونو په ځای نوي کالبونه جوړ کړل. خاغر اورنګزیب رشاد وتلی تاریخ او لیکوال دی، دوی چې کله د 14 هجري پیړۍ په پښتو ادب خبره کوي نو په پښتونخوا کې د پښتو ادب په ځلندو ستورو کې د مولوي په اول سر کې لیکي. او هنمل باجوړی بریالی، ښاغلی باجوړی بریالی د پښتو ادب او څېړنې یو لوی نوم دی. او هنمل باجوړی بریالی د مولوی مفتی ادبي حیثیت داسې تسلیموي. فضل محمود مفتی ته یوازې دا چې د پښتو شعر د محتوی په لحاظ غني کړو او سیاسي رنګ یې ورکړو، بلکې له دې سره د شعر قالب ته هم تغیر ورکړو او د شعر د زړو قالبونو نه سرغړاوی وکړو چې دا هم د په نوښت کې حساب کېدی شي. په هنمل سره د دې مولوی مفتی د ترنګي په ضد د پښتو شعر د قوم ویښېدنې او د آزادۍ لاسته راوړلو لپاره د پښتون اولس د وحدت او یو موټی کولو په غرض وکاراوه، او بیا د ده په لاره د پښتو شاعران روان شول او دغه نهضت په ډېر لږ وخت کې ګړندی شو. په هنمل سره وړاندې لیکي د مولوی مفتی په وخت کې شعر یوازې د حسن او عشق موضوعاتو ته وقف و، او په پښتني سیمو کې ډېرو شاعرانو خپل شعرونه نه شو ښکاره کولی او په شاعرۍ باندې خلک شرمېدل. خو دا د مولوی مفتی صاحب د شاعرۍ برکت و چې ده په قدم د پښتونخوا ډېر شاعران روان شول او د پښتو شاعرۍ ته یې یو ملي رنګ ورکړ چې ډېر مثالونه یې د خدایي خدمتګارانو د نهضت بېلګې دي. ښاغلی په هنمل ورپسې لیکي مولوی مفتی یو نامتو مبتکر شاعر و، خو د افسوس خبره دا ده چې دغه شاعر څخه نه کوم د شعرۍ امید نه پاتې ده او نه یې ژوندلیک څنګه چې ښایي په مفصل ډول لیکلی شوي او نه یې تت پرت خواره شعرونه راټول شوي دي. خو هنمل صاحب په ډاګه کوي چې مفتی صاحب اولنی پښتون شاعر دی چې شعر سره چې شعر د پښتنو بیا درولو او دوی او د دوی د وحدت او یو موټی کولو اړخ ته وګرځولو، او دا چې د ښاغلي پوهنمل په خیال مفتی صاحب د شعر کومه لاره خپله کړې وه نو بیا د ده په لاره د پښتو نور شاعران هم روان شول. باید چې پوهنمل صاحب د اړوندو شاعرانو نومونه لیکلي وي. ښاغلی نورالامین یوسفزی د پښتو ادب یو نامتو ستوری دی. دوی لیکي مولوی مفتی چې د باچا خان شاعران له چې باچا خان شاعرانو د قانوني ازادۍ وحدت او شناخت کاروان کې د عزت ځای ورکړو، ځکه موږ د مولوی مفتی نه تر اجمل خټک او د اجمل خټک بابا نه تر دې دمه د قوم پرستو انسان پرستو او کمیټډ ادیبانو شاعرانو دغه ګرون کار ته د خدای خدمتګار تحریک ادبی ورکولی شو. ښاغلی سوزی هم د خدای خدمتګار ادبی غورځنګ د مشرې لنګې د مولوی مفتي په سر تړلې ده. ډاکټر پروفیسر محمد صادق جړک ښاغلی جړک د پښتو ادب یو ځلند ستوری دی. ډیر مولوی مفتي په اړه لیکي چې د شعر په برخه کې فوزی محمود مفتي سفای نیولې بیا تر اوسه پورې د دې غورځنګ یعنی خدای خدمتګار سره تړلي شاعران دا رقم شاعري کوي. ښاغلی جړک هم مولوی مفتي د نوې قامي شاعرۍ بانی منلې ده. ډاکټر سلمہ شاهین په ادبي نړۍ کې سلمہ شاهین یو لوی یادمن دی. ډیر مولوی مفتي ادبي حیثیت داسې څرګندوي. مفتي صاحب په پښتو کې د جدید نظم هم د سټایل او هم د مضمون له لحاظه وړاندې نظمګو شاعر دی. د ده په اثر کې که هر څو نوي شاعران هم د ده ملګري پاتې شوي خو که مشري په مشرۍ وي نو د پښتو د نظم ابتدا د مفتي صاحب د ذات نه کیږي. دا نه یوازې په دې چې د فورم یا سټایل له لحاظه نه وي دی بلکې د حریت او ازادۍ د جذبې کلنګار هم پکې ډېر په زور اوریدي شي. ډاکټر سلمہ شاهین هم د جدید نظم پګړې د مولوی مفتي سره ده. پښتون مجله خپل اداریه د مولوی مفتي فوزی محمود مفتي مینه لیکلې ده. په اداریه کې د مولوی مفتي ادبي خدمات په دې الفاظو ستایلي شوي دي. مفتي صاحب چې په کوم عمل سره د پښتون او پښتو ژبې خدمت کړی دی د هغې مثال د اټک نه را په ایسته ځمکه کې نشي موندلې. مفتي صاحب چې په پښتنو باندې د پښتو د خدمت کوم احسانات کړي دي د هغې بیان ګران دی. زما په خیال په پښتو کې داسې ډېر کم خلک پیدا شي چې هغوی لکه د مفتي صاحب په شان د پښتو ژبې خدمت وکړي. د پښتون مجلې چیف ایډیټر باچا خان او د هرې مجلې ادارې د ډېر سوچ او فکر نقص لیکلی شي. مولوی مفتي په اړه د پښتون مجلې اړوند اداریه د تبصرې او وضاحت محتاجه نه ده. کرامت الله فولاد د جنگ آزادۍ لوی مبارز او نامتو شاعر کرامت الله فولاد د مفتي صاحب په مینه کومرسیه لیکلې وه. د هغې په یو شعر کې مولوی مفتي په اړه وایي پښتانه تر قیامت احسانمند دي. پښتانه تر قیامت احسانمند دي. پښتنو پخره پښتو دوی ګڼلې. پښتانه تر قیامت احسانمند دي. پښتنو پخره پښتو دوی ګڼلې. کرامت الله فولاد وایي چې مولوی مفتي چې کومه شاعري کړې ده نو هغه دومره مقصدي او زوروره ده چې هر پښتون خوښه کړې د کومې د برکته چې پښتنو مولوی مفتي د پخره پښتو په نوم ګڼلې او منلې ده. خو معلومه نه ده چې د پښتو ادب په دنیا کې مولوی مفتي پخره پښتو ولې یاد پاتې نه شو. ډاکټر پروفیسر فیصل فارانه د ایډیس کاله د بخنوه نوموړی نقاد فیصل فارانه د ادب په دنیا کې مولوی مفتي ته داسې جوړ دی. کلاسیک او د اغیزي دوره په کاظم خان شیدا باندې سر ته رسي. هغې نه پس تر فضلي محمود مفتي پورې دوره کې ولسي شاعران نوموړتیا ترلاسه کوي. د دغې ولسي شاعرانو او د نوي زده کړې د اغیز له امله د فضلي محمود شاعرۍ کې د قامیت شعور په غولډانګو روټتیږي. نوموړی نقاد په ډاګه کوي چې هڅه خو ډېرو شاعرانو وطن پرستي او قوم پرستي شاعري کوله خو په دې ټولو کې اولنی شاعر په فضلي محمود مفتي چا چې په شاعرۍ کې قامیت ته ځای ورکړو.
زه اوس دلته کې څوک تاسو یې
دا د کوم مشرانو خبرې چې ما وکړلې دا غي چې تجارت سم چې د مفتي صاحب د شاعري چون د دې ځان سبق او مکتب او د شاګردانو د ذکر چې مشرانو کړی دي د پوهانو کړی دي دا غي د وخت مرګرو کړی دي او دا غي په نتیجه کې دا وی مچ دا باچا خان عبدالاکبر خان اکبر خادم محمد اکبر امیر نواز جلیا عبدالمالک فدا پلیرین ساقی شاید محمد میگی مرزا تحت محمد خان میر حلالی فضلی اکبر بینون فضلی احمد غر عبدالخالق خلیق سنو بروسین کاکا جی سعادت خان جلبل نیا احمد شاہ او دات نور کارا او نمرو کی لیکوالان او شاعران د شاعرانه متاثره او د د فکر ملګری شي دي
زوم چوس پوک ډاکټر صاحب ته ورشو یو پختن نیمتا شلمان صاحب ډاکټر صاحب دغه خو خرته پوره تفصیل ورده د هغه ټولو زلاند ستورو او هغه نمونه د هغه هغه لیکنې چې هغه د مخفي سه پاړه باندې شوې دي هغه د مثال په توګه باندې مونږ ته راورسول دی پکې دم خبره وکړه چې د نن د ور ادیب چې دی هغه ته هم که وګورو ورته یعنی یو لوی اکثریت چې د پښتون شاعر ادیب دی هغه هم د ګل او د شونډې او د سترګې او د زلفې په ول کې نه دین خطه شته پکې خو دا نن ننم چې دا تسلسل دی ډاکټر صاحب دا د هغې دی او د دې سره سره د پښتون مجلې دوی ذکر وکړو په دغه کې هم ذکر په کار دی چې د پښتون مجله کې به د دوی څه برخه وي و او بیا د هغه انداز چې دی که مثال په تو شاعري خو یې کوله تاسو کو په دې لیکنو کې نه پوهېږم چې چا اوس خو به داسې به څوک نه وي چې وایي چې موږ به خپله به لیدلی وي نه به وي ځکه چې د باچا خان د دور سړی و او د باچا خان نه هم مشر و بیا پکې سیاسي حالات هم پکې داسې راغلي دي چې کله هغه ښکاره او کله پټ ډاکټر صاحب نو دغه هم که د نن دور ته وګورو د نن دور ادب ته نو دا خو که چیرې موږ دغه آغاز په اول ځای کې مخفي صاحب ږدو نو نننی تسلسل چې تاسو وویل چې د غني خان سوچ او د غني خان چې د چانه یو فکر اخیسته او د غني خان شاعري خو موږ په دنیا ته په مثال اوس وړاندې کوو نو د نن دور ادیب شاعر خو هم دا خو یو مخفي په دوی کې هم شته
بالکل بیروز خان صاحب تاسو د پښتون رسالې ذکر وکړو زه تاسو ته یو واقع ویم میا سید رسول رسا دا ډېر لوی ادیب پوهان پاتې شوی دی دی په کال 1901 کې په اسلامي کالج کې د سبق وی او چې کله دې سبق وی نو په دغه دوران کې د انګريز هغه وخت کې تاسو ته پته لګي د استادان د چې هغه انګريزان مو هغه دلتا په دې کالج کې اسلامي کالج کې د یو میګزین چلولو شروع کولو تابع وکړه نو دې هغه د پاره هغه د وی چې درې سیکشن به یو به پښتو وی یو به اردو وی یو به انګريزي وی نو کله چې دا اعلان شو نو دې هغه د پاره د اردو او د انګريزي مضامین ډېر را لیل دا میا سید رسول الله صاحب خپل انټرویو کې ویلي دي چې د دې دواړو ژبو ډېر مضامین امرالل شعرون امرالل نظمون امرالل غزل امرالل خو دې پښتو د خوده د پاره نه یو غزل راغی نه یو مضمون راغی وې هغه انګريز پروفیسر لال او منګلې د پښتون رسالې کاپې د اتیشتم نواله د یو درشمه پوري لشل کاپې ډیر لروړي او مونته وی چې دا اولولې د دینه پښتو زده کې شاعری تي زده کې نو دا غینې پس تاسو مسه اولی کې نو میا سید رسول الله صاوي چې ما دا رسالې زما په برخه کې چې کوم رساله رسیدنی پاغې کې چې ما کوم شاعری کتا چې پاغې کې یو نثر او یو د نظم نمونه ساری مخفي شه بو او زه دې غینې دونه متاثر شوم چې ما د پښتو ما په پښتو کې نثرم ولیکو د هغه میگزین لپاره نظم مې ولیکو هغه مې ورک خو لکه د نتیجې د کنکلوژن ته چې موږ ځو نو هغه داري چې میا سیدا د ثابتولو کوشش کړی دی چې په هغه زمانه کې پښتون رساله نه ونه نه به د پښتو جبه حیثیت به اوس دانو لکه اوس کم دی ځکه چې په اسلامي کالج غونډه ځای کې چې د پښتو لیکل نشو کولای نو د هغه پښتون رسالې نه د مخفي صاحب د دغه نه دونه متاثر شو باقي د تاسو چې څه وي اوسني دور کې بالکل شتا تاسو ګوره شاعري ادب دا چې دی نو دا 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 د تسلسل نوم دی دا داسې نه چې لکه د ایسولیشن نه سیزروزی نه دا د تسلسل سیز دی او دا دا تسلسل د دې سکول افتار تسلسل را روان دی. دا په موجوده زمانہ کې مشته، په موجوده زمانہ کې تاسو تاسو د غي شهرانو په ځو تاسو ته لیست یاد کوم، ډیر وګد لیست دی او ډیر لوی شهران دی پکې. خو که تاسو د رحمت شاه سائل نه والے تر دا تر دا امجد شہزادہ پورے نو ډیر لوی وګد لیست دی چې هغه قامولې د پختون ولې دی 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 د مینی د رورولې د د شاعری کوي،
د حالاتو
د حالاتو شاعری کوي، او هغه د وخت شاعری کوي، او هغه د پښتنو ظلمو د پښتون قام توجه دې طرف ته راګرځي چې هغه په دا او دا بل بل د کمال خبرې بل لاره د هغه زمانه او د دې زمانه. په دې موجوده زمانه کې د کمال خبره دا ده چې دا شاعر چې دی دا د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې هر سیمه کې دی. دا د کمال خبره ده. دا په وزیرستان کې دا شاعر شته، دا شاعر په افغانستان په هر ګوټ کې شته، په جلال آباد، ننګرهار، په کابل، بیا دا شاعر په جنوبی پښتونخوا کې شته، بیا دا شاعر بر پښتونخوا کې، دا په سواد کې، دا په دیر کې، دا بیا په ډېرښت چې یعنی د پښتونخوا داسې سیمه نشته چې په د دې سکول افتار شاعر ادیب پکې نشته. نو دا د کمال خبره موجوده ده، او د پاره د کمال خبره ده. هغه وخت کې تاسو کتل، هغه وخت کې چې راکم لیست ما تاسو ته وي د عبدالمالک فدا، د فضل احمد مرغوز، یا د اکبر خادم، یا د عبدالخالق خلیق، نو کله تاسو ګورئ نو په دغه ځای کې پېښور چې کومه وادي ده، پېښور ویلي، هغه ډومینټ کړو، هغه ډومینټ کړو، ځکه چې تاسو ګورئ چې رحمان بابا د پښتو د پېښور واده شاعر او خوشحال بابا هم دی هغه ځای شاعر او مدغی وجه نه دغه تسلسل په دغه دور کې دی هغه ځای پورې وو. اوس چې کوم دی اغي کرلی شوی نال شوی بوټی چې دی اغي اوس د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې شته، په هر سیمه کې شته، او دا تاسو چې څنګه سوال وکړه دا زمونږ لپاره د بختورې د خوشبختۍ علامت دی چې دی اغي مسیج دی، اغي پیغام د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته رسیدلی دی.
شلمان صاحب، تاسو د مخفي صاحب ځانګړتیا کده وایم چې موږ ته په ساده ټوکه کې وایي چې ځانګړتیا لکه ساده دغه خدغه خدمتونه دي، او دغه فکر، ځکه چې دغه فکر، دغه سوچ، د قام، د قام ولای، د ولس، د بیداری، د ازادۍ خوب. او بیا تاسو دغه په لیکنو کې که تاسو په دغه هم نظر اچولی به مې وکړه، موږ سره شریک کړئ چې د مخفي صاحب په لیکنو کې ځکه چې موږ ډېر نه دي ویلي، کله کوم کوم شعر چې موږ ته نظم یا د شعر په بڼه باندې موږ نظر تیر شوی دی، نو پای کې خو مایوسي نشته، پای کې خو امید دی، پای کې خو یو بیداری ده. کوم داسې هم یو دغه شته دور یا یو مخ داسې دغه یو اړخ داسې دغه چې پکې مایوسی وي، پکې غصه وي، یا پکې یو داسې هغه وي چې کنه د تیارې نه د وتلو لاره نه وي؟
سیاسی جدوجہد دے، دو تعلیمی جدوجہد دے، قدردین دے، اور پدرے دے اون میدانوں کے دغه کم دینو دغه دا زنگلتیا دا چې آغا لگا مایوس نه دے دلغوان اکبر لکی چې ز ممند تلال ماجی ترم زیر سے دو یاد بان تلیونو حال تک عبدالحنان صاحب ہم مخفی صاحب ہم حالت خبر طریقہ باندھے لگ گیا وہ چاہیے دان نہ محسوس ہو لیا زمین کا جانے یا زمین کا پیزا اور تردے پورے عبداللہ خان نے پڑھ لی تھی هغه وخت بعد مولیان او بعد دوی خلاف چې دینو د پممن لو کې بعد دوی خلاف لګي او خبره ده کولې عبد الحنان چې و مخفي چې دی، او دا چې کوم دینو عام خلک یو عام خلک هغه هم د مولیان په خبرو کې دوه کې درنه دوی نه وکړه کا نفرت کا او دوی ته لګي چې اهمیت نه ورکاو دوی دا غوښنه نه منله خبره نه منله خود دې هر څه باوجود هغه بلګیو په مستقل مزاج باندې چې کندنه خپل کار او خپل خبره هغه خلکو تر سواله او بیا هغه یو تنس کې عبد الاکبر خان اکبر د روسي ترکستان او افغانستان په پرنامه کې هغه د زمونږ لیډرانو په شان دي نو چې سټیج راشي او په دې سټیج باندې راشي او تقریر وکړي بیا لاشي او چې دا ممبر او وزیران او تلان ملشي نو بیا د افغان څخه اسلام هم ته یو شي نو هغه لکه دا یو دغه کې توفیر کې د دې سیاست او د مالدارو خلکو د سیاست دې لکه بلاله چې لګیا دي بے غرض لګیا دي د قوم ذاتي وړي سواري سواري او کوم څه ملاويږي دې د څه ملاويږي خو دا بس لوګه دا تند دا شي د جامې د شي د پیزار نو دا لکه ارسلي کار دان شي کېږي کنه کوم چې مخفي شپ کار دی او بل دا چې لکه د مخفي شپ دا نظر دونه تیز دی چې لکه دې د وخت نه 50 کاله مخکې پیدا شوې ښکاری نو چې دې تکا 1902 کې دې لکه د جدید قومي ریاست د دنیا کې خودو خبره کوي او بیا د غیر په یو ډانچه جوړي چې جازوي پکې په واوابم ګرځي په سمندر کې بم ګرځي ریل بم وي تار بم وي ټلیفون بم وي دا بم وي سنس ټکنالوژي دا ټول خبره د سړی د غره مایوسه د غره خبره نه وه دا وایي چې په اخیری ورځو کې خدای خدمت مرکز د مشران سره اختلاف راغی په دې ازاده پر خبره باندې چې اوسه ازادي د کانګرس موږ په لویلار کې پریدي او دا موږ په دې ګران باندې چې په ټوپک باندې د ازادي اصل کو دا وخت هغه باندې خپلن پیدا شو نه قانون نه سو څنګه سره کې چې کوم دین او دغه تلل دی ډیر تلاله نو دا لکه بیا ته کې ډیر په سکول کې استاد او دا مایسي دا خبره مبره نشته ده البته یو څو خبرې دي چې هغه د ما لپاره د خفګان دي هغه دا چې الهاس خانمیر هلالي په خپل کتاب توریالي کې د شاعرانو او د جنگي ازادۍ د مبارزینو او نورو مشرانو دومره نمونه لیکلي دي چې په ویلو لسکون کې ستړي کېږي خو د دې کتاب په 308 یا مخونو کې هلالي صاحب د مولوي مفتي نوم په هیر هم نه دی یاد کړی دویمه ډاکټر راجولي شاه خټک خدای دې وبخي د پښتو ادب تحریکونه د پی ډي مقالې د قدر وړ کوشش کوي دوی په خپل کتاب 1500 مخونو کې د مولوي مفتي په باره کې صرف دومره لیکلي او هغه هم په تیروتنه سره دوی لیکي چې د ولسي ادبي جرګې نه بهر چې د دغه مقصد یې د خوشحال خټک د مکتب مرام د پاره کوم کسانو کار کول په داسې کسانو کې مولوي مفتي او نور ځینې نور کسان هم وو حالانکه مولوي مفتي په 1920 کې مړ شوی وو او ولسي ادبي جرګه په فروری کال 1950 کې جوړه شوې وه نو مفتي سره مړ نو راجولي شاه خټک مړ مفتي کوم دی نو د جرګې نه بهر د شهرې خلکو کې یاد کړی چې دا د دې تاریخ نه بهر شي کول
راجولي شاه
کتاب چاپ کړی دی
د راجولي شاه خټک سره پاړه باندې او بخي راجولي شاه خټک سره پاړه باندې د یو تاثیر خو ضرور دي چې هغه د خوشحال نه ډیر زیات متاثر وو او بلکې د قبیلوي مینه تر حد پورې غني د هر ځای پورې تلو سره ښه نو ډاکټر صاحب ها تاسو په شمال صاحب
سلورم نمبر خبره ده پکې د پوهه فاونډیشن لخوا د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځ په مناسبت په 1 فبروري 2012 کې په نشترحال پېښور کې یوه درنه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې ګڼ شمېر نامتو پوهانو خپلې مقالې لوستې کومې چې په کتابي شکل کې د پښتو په نوم د پښتو ادب ځلنده ستوري ایاز مندوخیل چاپ کړې دي. ایاز مندوخیل، امیش خلیل، ډاکټر راجولي شاه خټک، ډاکټر فلدریم مربت، حبیب الله رفیع، مختار یوسفزی، اکبر سیال مقاله او میر تخار حسین د اطلاعات او پخوانی وزیر تقریر ورته شامل دي. ذکر شوی پوهانو د پوهانو د پښتو ژبې په ارزښت او د ژبې په پرمختګ د پاره دغه کسانو او ادارو هلې ځلې په ډاګه کړي چا چې د مقدس پرېزه ترسره کړې ده. په ځانګړې توګه ډاکټر پلرین مروت په خپل جامع مقاله کې د پښتو ژبې په ارزښت او د پښتو ژبې د ترقۍ لپاره چې کوم ادارو او شخصیتونو هڅې کړې دي دا هغوی سره ډېر ښه انصاف کړی دی او د پښتو ژبې لپاره چې کوم خدمتونه مولوي مفتي کړي دي او ډېر نامتو سیاسي او ادبي مشران یې د ژبې په اهمیت پوهه کړې دي دا وی د پښتو خدمت ته سوري او چنتو کړی نو دا ټول په هانو په خپل مقالو کې یو هم د مولوی مفتی ذکر نه لیکل تر دې چې ډاکټر په لری مروند د بچا خان یونیورسيټي د وای چانسلر په هیڅ په یو اصل د مولوی فضل محمود مفتی کې خو دی نو بیا څنګه کی دی شي چې دا اړوند په هانو خاص کر د خاغلی مروند نه د مولوی مفتی نوم شیر شي عبد اکبر خان اکبر پختل کتاب نبر صغیر پاک و هند په آزادۍ کې د پښتنو برخه کې یو شمیر د خدای خدمتګار غورځنګ د مبارزینو پیژنګلو او د هغوی قربانۍ بیان کړې دي خو دوی خو په دوی کې د مولوی مفتی پیژنګلو او د هغه اړخیزې هلې ځلې په کتاب کې ځای کړي نه دي باوجود د دې چې دوی په خپل کتاب کې د مولوی مفتی په اړه لیکي چې د ده په ژوند او جدوجهد باندې یو کتاب لیکلی کېږي مولوی مفتی په افغانستان کې د امیر نادر خان په خواست د انیس مجلې په ادارې کې د انګریزي ژبې د ترجمه په هیڅ شامل شوی و تر دوه کلونو پورې دغه کار ترسره کړو خو مولوی مفتی یو انقلابي سړی و او د پیرنګیانو دښمنو د پیرنګیانو په پټه اشاره د انیس مجلې څخه ویستلې شو په پښتون او انیس مجلو کې به هم د دوه مقالې او نظمونه خپاره شوي په اتحاد مشرقي جریده کې هم کار کړی دی د انجمن اسیا فاغ نشویری لاندې چې په آزاد سکول کې د کلیز غونډو په محل د مشاعرو تابع کېده نو د مقابلې دپاره به د مولوی مفتی نظمونه هم وړاندې کېدل او د انعام حقدار به ګرځېدل د دې نه علاوه مولوی مفتی د صحافت د شعبې سره هم اړیکې لرلی دي مولوی مفتی به د ابوالکلام آزاد د اخبار الهلال دپاره د قضاګانو په اړه خبرونه هم لېږل ولبد مرغ د داتې نابغه او بالوندانه شخصیت چیرې مجموع تر دې د مزمن په لاس نه تراغله دروا خاطر سین په خول د تورنګو چې صاحب د منځنی زی په تلاشا سره د اشار یو وړ نسخه موجود ده او زیاتوي چې د پاکستان مولي حافظ محمد سره هم د قلمي دیوان یو نسخه لیدل شوې ده د مولوی مفتی اړوند قلمي نسخه تر دې د مزمن په لاس نه دی راغلي سلیم صاحب وایي چې د منګکنامې په نوم د ټوکو په شکل کې د مقصدی شعر یو کتاب دوی لیکلی دی د دې نه علاوه مسدس او په انګریزۍ ژبه هم شاعري کړې وه خو د انګریزۍ شاعري د پیرنګي سرکار نه د کرکې له کبله په خپله ځای کړې وه خو بیا هم د مولوی مفتی خپل څه نظم او نثر په مختلفو جلدو کې چاپ شوی و سلیم صاحب وړاندې لیکي د امیر امان الله خان په آخري ورځو کې د دوی شعري مجموعې ځای شوي دي د خان عبدالولي خان د وینا مطابق د مولوی مفتی خپلوانو هغه وخت د دوی شعري مجموعې څېړلې کله چې پیرنګي پوځ د مولوی مفتی کور ته لاشي کوله د عبدالغني خان د رینا مطابق چې کله مفتی صاحب د هندوستان نه راتلو نو په ګاډو سیکانو برید وکړو مفتی صاحب او نور په څوونو کسان په دې ګاډو کې ووژلې شو خو همدغه د مولوی مفتی د شاعرۍ او نثر کتابونه ضایع شول عبدالغني خان چې کومه دعوه په ګاډو کې د مفتی صاحب د وژلو کړې په دې باندې به وروسته دلیلونه پیش کړو بازار هم دوی یو نظم
شلمان صاحب د دې معنی دا ده چې تاسو په نور هم خبره کول غواړئ نو ډاکټر صاحب اوس خو وخت نه لرو او تاسو په هم خبره کوئ د دې په صحافي صحافت په دې اړه هم خبرې وکړو د ادب په اړه به هم خبرې وکړو را روانې خپرونې ته به پرېږدو سمه ده ځکه چې اوس نور وخت نه لرو ستاسو ډیره زیاته مننه خوږه شپه درته غواړم شرمان صاحب تاسو ته هم ډاکټر صاحب سویل خان صاحب تاسو ته هم او ګران اوریدونکو تاسو ته هم خوږه شپه او زه زما همکار بختور شاه در نجات غواړو خدای پامان
الله
پامان
بدنام کڑے چھ تا ہر چبل قانیم بدنام کڑے چھ تا ہر چبل قانیم سمالو یا گناہ دادا چھ پختن سمالو یا گناہ دادا چھ پختن او سمالو یا گناہ دادا چھ پختن